Kuna
السلام علیکم ستړي مشي د مشال ریډیو خبرونه دی په پیښور کې د ماسپخین 2 بجې شوې د 2:00 تر 3 بجو په دې خبرونه کې مو زه منوښه کوم يم نیکه هلې او پرځونه مې قبول کړي د دې غړې په اولنۍ نیمای کې درته یو شمېر ریپورټونه وړاندې کوو او په دویم نیمای کې هفتوار خبرونه تاندې هلې اوریدل شي خو په سر کې د دې سات خبرونه چې زمون همکار مجید بابر یې درته وایي
ستوري مشیرون به د مشال د خبرونو سرټکی په وانه کې د وزیرستان ولسی پاسون د سور لاندې د امن لپاره احتجاجي پرلت نن په درېم ورځ هم دوام لري د کراچۍ زندانونو څخه پرون شاوخوا څه د پاسه 300 افغانان خپل هیواد ته ستانه کړل شوي دي د اوکراین وزیر اعظم دینس شمهایل وای چې روس د اوکراین نه د ماینونو یو لوی ساحه جوړه کړې او ستمشال د خبرونو تفصيل په وانه کې د وزیرستان ولسی پاسون د سور لاندې د امن لپاره احتجاجي پرلت نن په درېم ورځ هم دوام لري ځینو پښتنو سیاسي ګوندونو او پښتون ژغورنې غورځنګ د جنوري پر شپږمه د ولسی پاسون په نوم د امن لپاره د پرلت شروع کړې دوی حکومت ته پرلت ختمولو لپاره لس غوښتنې ورکړې دي ورته ویلي چې دا بلوړ پوړو چارواکو تر سوې په دغه غوښتنو کې په سیمه کې د امن پر ځای کول په وانه کې د خو طالبانو دفترونه ختمول په هر قسمه وسلو او د تور شوشو په گاډو بندیزونه لګول او په ګورډا په شناختی اسنادو د تګ راتګ اجازه شامل ده پر لټوال وای احتجاج به تر هغې دوام لري چې تر کومه حکومت د هغوی غوښتنې نوي منلي بل خو د سویلي وزیرستان انتظامی چارواکي وایي چې د وانه احتجاجي پر لټ د مشرانو سره مذاکرات پیل کړي دي او سیمه کې د امنیت لپاره پوز او پولیس په شریکه ګامونه پورته کوي د یو بل راپور تر مخه د بنو ډومیل سیمه کې پرون په وسلوال برید کې یو پولیس والا وجل شوی ځای چارواکو مشال لري ته ویلي چې پرون وسلوال په ډومیل سیمه کې د پولیسو په ګاډي هین ګرنیډ یا لاسي بم غورځول او په تیښته کې بریالي شوی بل خو د خیبر پښتونخوا پولیسو پرون په ټوئیټر باندې لیکلي چې په لګي مروت کې وسلوالو یو ټریفیک پولیس سرتیری په ډزو ژوبل کړی د برید ذمواري چانه ته منلي خو له دې وړاندې په پولیس سرتیرو د یو شمېر ژوندونو ذمواري تحریک طالبان پاکستان منلې وه د پیښور د پولیس د ترهګرۍ ضد څانګې سی ټی ډي پرون په سربند سیمه کې د سلور وسلوالو د وجلو دعوه کړې د پولیسو لخوا مطبوعاتو ته ورکړل شوي معلوماتو تر مخه وجل شوي وسلوالو تعلق ناقانونه ګرځول شوې ډلې سره ده خو پولیس دا نه دي ویلي چې دا ناقانونه ګرځول شوې کومه ډله ده خو پولیس وایي چې له دوی څخه یې وسلې او لاسي بمونه هم ترلاسه کړي دي د دوی په وینا د سی ټی ډي سرتیري د خفیه معلوماتو پر اساس د سربند سنګو سیمې ته ورغلي ول چې وسلوالو پرې ډزې وکړي په ځوابي ډزو کې سلور وسلوال وجل شوي او نور په تیښته کې بریالي شوي په سواد کې پرون په یو جرګه کې پریکړه شوې چې په ملکان ډیویژن کې ټیکس ورکولو ته تیار نه دی او باید حکومت د ټیکس لګولو فیصله ونه کړي پرون د سواد په سنگوټه کې د جماعت اسلامي سور لاندې د ځینو سیاسي ګوندونو د تاجرانو اتحادي مدني فعالانو د هوټل اسوسییشن مشرانو لوی جرګه وشوه په دې جرګه کې په صوبه کې د واکمن تحریک انصاف ګوند غړي موجود نه وو د جرګې ګډونوالو له مشالې سره په خبرو کې ویل چې د روان کال د جون میاشت څخه په ملکان ډیویژن کې ټیکس ورکولو ته تیار نه دي د جرګې مشري کوونکي د جماعت اسلامي خیبر پښتونخوا مرستیال امیر او پخوانی صوبائی وزیر نعت الله مشال لري تو ول چې په صوبائی سملای کې یو قرارداد وړاندې کړو په ټولو پر سلای شوی ول د کډوی له مرکزی حکومت غوښتنه کوي چې په دې لړ کې قانون سازي وکړي چې د ولس بیکاری ختم شي دا خبرونه تاسو د مشال لري ونوري د کراچۍ زندانونو څخه پرون شاوخوا څه د پاسه 300 افغانان خپل هیواد ته ستانه کړل شوي دي د افغانان له تیرو 15 میاشتو راهیسې د کراچۍ په زندانونو کې بندیان وو او عدالتونو د دغو د خوشي کولو او خپل هیواد ته ستنولو امر کړی وو د هغه افغانان دي چې د پولیسو په خبره د قانوني اسنادو نه لرل په تور نیول شوي وو د نیول شوو افغان کډوالو وکیل یې منی د کاکړ پرون مشال لري تو ویل چې په دې کې شپږ 50 مېرمنې او 3 سلويخ ماشومان هم شامل دي
پاروی کې د کراچۍ او حیدرآباد مختلفو عدالتونو د 590 کسانو د ریپورت آرډر کړی وو په دې افغانانو کې د کراچۍ د مختلفو جیلونو څخه 301 کسان چې دي د خزو او ماشومان په شمول واپس افغانستان ته ولېګل شول
د افغانان له هغه وروسته پاکستان ته اوریدلی وو چې طالبان د 2023 میلادي کال د اگست پر 15مه پر افغانستان واکمن شو. له هغه راهیسې له دې هیواد څخه د خلکو د وتلو لړۍ روانه ده. د اوکراین د وزیر اعظم ډینس شمهایل په وینا په اوکراین کې د روس د جګړې د هغوی په هیواد کې د 2.5 لک مربع کیلومترو په اندازه د ماینونو ډکه ساحه جوړه کړې ده. شمایل د جنوري په 8مه د جنوبي کوریا له یوناپ خبري اجان سره په یو مرکه کې ویل دا اوس مهال په نړۍ کې د ماینونو تر ټولو لوی ډګر دی. د شمایل په وینا د ماینونو دا ساحه د اوکراین د ټولو ځمکې له 30% زیاته برخه جوړیږي. هغه وویل دا نه یوازې د خلکو تګ راتګ ستونزمن کوي بلکې په کرنه کې چې زموږ یو له مهمو صنعتونو څخه دی د لوی خنډ لامل کیږي. وروستۍ خبر د لوبو په اړه، سبا د پاکستان او نیوزیلند ترمنځ د یوردنۍ لوبو سیریز په کراچۍ کې پیلېږي. په سیریز کې به درې لوبې کیږي او دا ټولې به په کراچۍ کې وي. دویمه لوبه به د جنورۍ په 11مه او درېیمه به د جنورۍ په 13مه کیږي. د مشال د خبرونو پای.
دا و مجید بابر چې تاسو ته د دې سات خبرونه وړاندې کړل او اوس ورزو د ریپورټونو لړۍ ته. د جنوبي وزیرستان د خلکو د احتجاجي پرلت نن دریمه ورځ ده چې د امن د غوښتلو لپاره یې د واڼې په بای پاس چوک کې پیل کړی دی. د ځینو پښتنو سیاسي ګوندونو او پښتون ژغورنې غورځنګ د جنورۍ په 6مه د جنوبي وزیرستان په مرکز واڼه کې د ولسي پاسون په نوم د امن لپاره مظاهره وکړه او پرلت یې پیل کړ. په دې مظاهره کې زیات شمېر ځایي خلکو، ګڼو مخورو، مشرانو، سیاسي سیرو او د پښتون ژغورنې غورځنګ مشرانو هم ګډون کړی. بلخوا د جنوبي وزیرستان ضلعي انتظامیه وایي له پرلتوالو سره خبرې کوي او د امنیت لپاره یې چټک ګامونه پورته کړي. تفصیل د اشتیاق مسید رپورټ کې اورو.
د سویلی وزیرستان اوسیدونکي په خپله خورا د امن غوښتنې د پورا په وڼه بای پاس چوک سیمه کښې په احتجاجي درناکښې درېیمه ورځ هم پلتۍ وهلې دي. د وزیرستان ولسي پاسون احتجاجي درنې یو مشر او د پښتون ژغورنې غورځنګ مرکزي کور کمیټي ممبر مولانا زینت الله اغوان د خپلې غوښتنې په باره کښې مشال ریډیو ته وویل.
بی سی او، ای سی او او ڈی پی او دا روغلی وی دوم مذاکراتی سیشن وش پدلی کې مشکې مې غوښتنې ورکړی وی لاس ملاقات نه مشتمل وی چې پدا به تاسو عمل وکې. بیا دوی ویل چې راځنه کې سدا دی چې میز واز د کمپ کې ورسیږي پاکې د های اتارټیز کوپریشن ډېر ضروری دی. نو پاګه والا سره مستا میز د ملټری او ای جی اف سی چې کوم دی هغه ملاقات تر سره کوي. نو د ملټری طرف نه ای جی یا د ایف سی کمانډر دا دوا سره ورتر سی ڈی سی او ڈی سی ڈی پی او دا و موجودگی کی ڈسکشن کیجی. او دا زل د کاغذ خبر نشتا پلیکلی بانا بندے باور ہا نہ غوڑی میر عملی امن غوڑی چې میر وینی چې تونا جوړا شپلا نہ جوړا ولا گوالا و وینی چې لاد شتګرد د اقدامات وشپل دفترینه ختم کړ د شتګرد
د امن غشتنې د پورا په احتجاجي درناکښې نوش د وڼا سیمې یو تاجر سیف الرحمن وزیر خبرې هم وروي.
افغانستان بارڈر چکی منگور اڈا ہے پتا بند ہے ڈیڑھ وقت نہ دولتا مشکلات راون دی خاص کر دے امن امان مسئلہ راون نہ دولتا خلق کا واقعی جی خلق کا واغ شو دے تے نی چھٹ کا دور تارک پنو ما واش چا بیا تے ڈیل پم مطابق فارغ شو جمشید چکی من یونیورسٹی سٹوڈنٹ ائی دے پلورو ال سیوی چنا بزنس مین دینو آغا واش وای دے اس اپرے دے صدا رکھن لگی ساؤتھ وزیرستان کے یو خوف ہے راستہ تاجر برادر مختلف سوسائٹی ریاست نہ دے امن امان یو ڈیمانڈ کو
دیوانا سیمینا دی عوامی نیشنل گوند یو غړی انور خپلواک ویایی چې د پاکستان ریاستی ادارو د امن قائم ساتلې د پورا عملی ګامونا پورته کړي نوی تر هغه وخت پورې وو د دوی احتجاج راوون وی.
اول رزنا نشتا به تهاش از یوت خلق رو غلای دای او ټول خلق د امن رغبت راګه کبیل که حتی چې د کندورون چې کیم کاروبري خلتای د دې د خپلت ته پورا خپل بازارینه باندې کړل چې میجو د امن رغبت راګه کوي. میجو د انګورړې شکی دارو دینه ها باندې کړل چې ترسي پر میج مطالبه عملی نوي حل شوی په خبره باندې درته داخل کی کی نسوتی پولیس ته په هر ځبنه چې کیمه چوکۍ دی پاغه دکشینی چې میچ څو مطالبه حل شوی نوي دا نوستي.
مشال ریډیو چې د وزیر وزیرستان ولسی پاسون احتجاجی درنے وشتنے پبارکشے دے لوئر سویلی وزیرستان ضلع مرستیال کمشنر یاسر سلیمان کنڈی سرا تماس ونی ولی آگوئی وویل دی وزیرستان ولسی پاسون احتجاجی درنے مشرون مشال ریڈیو تا دا ہم وویل چھے کہ دے پاکستان حکومتی چارواکیو دے دوئی وشتنے زروان نمانلے بیابا دوئی دے لوئر سویلی وزیرستان ضلعے نا دے ڈیرہ اسماعیل خان ضلع تا مرکزی لار تاڑلے بنے با مجبور وی اشتیاق ماسید مشال ریڈیو ڈیرہ اسماعیل خان
تبصرے شننے خبرونا رپورٹونا
اکسونا ویڈیو گانے او دا مشال انی سے خبرونی
سمن کا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے اور دلے اولی دلے شے
مشال ریڈیو خبرونی دی د خیبر پختونخوا د بنو په ډومیل سیمه کې د وسلوالو برید کې یو پولیسواله وجل شوی او یو جوبل شوی دی. پولیس وایي د ترهګرۍ ضد پولیسو څانګه کې یې مقدمه درج کړې او د لټون عملیات یې روان دي. بلخوا ځایي خلک وایي چې دوی یوه جرګه کړې او په هغې کې فیصله شوې چې د پولیس سره به په عملیاتو کې مرسته کوي او په سیمه کې به شرخواخي نه پرېږدي. په دې هکله تفصیل له سیمې زموږ خبریال عمر وزیر راکوي.
د پولیسو او ځایي خلکو په وینا د دسمبر په اوومه بنو ډومیل کې د وسلوالو په برید کې یو پولیس سرتیری وژل شوی او بل ژوبل شوی دی. د ډومیل اوسیدونکو او پولیسو مشال ریډیو ته وویل چې ډوګر عمر ځای سیمه کې پولیسو په موټرسایکل سپارو کسانو ته ودرولو اشاره وکړه چې سمدستي یې په پولیسو ډزې وکړې. یو پولیس یې ژوبل کړ. دوی وایي چې وسلوال دغلته یو کور ته ننوتل چې پولیس پسې لاړل نو دغه مهال ډزو او لاسي بم میشتو کې دویم پولیس سرتیری ووژل شو او وسلوال په بورکې کې وتښتېدل. د ډومیل پولیسو یو چارواکي مشال ریډیو ته وویل چې تر هغه زید پولیسو مقدمه درج کړې او کور په کور دغلته د وسلوالو د لټون عملیات روان دي. د ډومیل اوسیدونکو او دغلته د جرګې یو غړی سفیان وزیر مشال ریډیو ته وویل چې ځایي خلکو جرګه وکړه، پولیسو سره یې ملاتړ کړی، د وسلوالو نشاندهي یې پولیسو ته کړې او دوی دغلته امن غواړي، د امن خرابونکي سیمه کې نه پرېږدي. د خیبر پښتونخوا په بیلابیلو سیمو کې په دې وروستیو کې په پولیسو او امنیتي ځواکونو د وسلوالو لخوا بریدونه زیات شوي چې اکثره یې ذمهوري تحریک طالبان پاکستان منلې. بل طرف وسلوالو ضد د پولیسو او امنیتي ځواکونو ځانګړي عملیات هم دوام لري. د جنوري په 15مه امنیتي ځواکونو چارواکو په وینا جنوبي وزیرستان واڼه کې امنیتي ځواکونو او خوفیه ادارو لخوا په ګډه عملیاتو کې د تحریک طالبان 11 وسلوال وژل شوي ول. هم په یاد ورځ ډیرا اسماعیل خان کې بیا وسلوالو لخوا پر پولیسو برید په نتیجه کې 15 پولیس والا ژوبل شوي ول چې ذمہواری تحریک طالبان پاکستان منلې وه. د دغه نام نیزید خیبر پښتونخوا په بیلابیلو سیمو کې ځایي ولس لخوا د امن پاسونونه هم روان دي. ځایي خلک حکومت نه غوښتنې کړې چې د وسلوالو بیا فعالیتونو او بریدونو مخه دې ونیسي. د جنوري په 2مه نیټه وزیر اعظم شهباز شریف دفتر د ملي امنیت کمیټي تر غونډې وروسته په خبر پاڼه کې ویلي ول چې پاکستان د خپلو خلکو د خوندي ساتلو حق لري، د پاکستان په هر انچ خاوره به خپل خود مختاري قایموي او د ټولو هغو ډلو په ضد به کاروایی کیږي چې تشدد کول غواړي. عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو.
دا مشال ریډیو دا مونږ هر ورځ تاسو لپاره نه ساته خبرونه کوو. زه فرهاد شینوارم او له خیبره تاسو ته سیاسي، ټولنیز، فرهنګي او ولسی راپورونه جوړوم.
د مشال ریډیو خبرونه دي. په سوات کې ځنو سیاسي ګوندونو، د تاجرانو اتحادیه، مدني فعالانو، د هوټل اسوسییشن او قامی مشرانو په ګډه یو لویه جرګه کړې چې پکې یې په ملکن ډیویژن کې د ټیکس لګولو خبره رد کړې ده. د سوات په سنگوټه کې شوې دغه جرګې صوبایي او مرکزی حکومت ته خبرداري ورکړې ده چې روان کال د جون میاشتې نه په سیمه کې د ټیکس ورکولو ته تیار نه دي. په دغه جرګه کې د خیبر پښتونخوا واکمن پاکستان تحریک انصاف ګوند غړو ګډون نه وکړي. دا په داسې حال کې ده چې د 15مه آئینی بدلون لمخې د روان کال جون میاشتې نه به په ملکن ډیویژن او په خوانی فاټا کې د ټیکس نه اخیستو نیټه ختم شي. بلخوا مرکزی حکومت تر دې دمه په ملکن ډیویژن او قبایلي ضلعو کې د ټیکس لګولو یا نه لګولو په اړه څه فیصله نه ده کړې. تفصیل سوات زمون خبريال نیاز احمد خان راکوي.
سوات سنگوټک کې د جمعه اسلامي لخوا جوړ کړی شوی لوی جرګه چې پکې د ضلع سوات پاکستان پیپلز پارټي، عوامي نېشنل پارټي، پښتونخوا ملي عوامي پارټي، جمعیت علما اسلام، پاکستان مسلم لیگ، قومی وطن پارٹی مشرانو ورسره، د تجارتی اتحادی غړو، د هوټل اسوسییشن استادو، د تعلیمی ادارو اتحادی مشرانو ګډون وکړو. جرګه کې مشرانو په سوات او ملکن ډیویژن کې د ټیکس لګولو او امن او امان په اړه تفصیلي ویناګانې وکړې. وروسته د ملکن ډیویژن تجارتی اتحادی مشر د منګوري عبدالرحیم مشال ریډیو ته وویل چې ولې دوی د سیمو کې ټیکس ته تیار نه دي.
زه دا خبره کوم چې په دې وجه موږ ټیکس ته تیار نه یو چې موږ د 47 پاکستانیان نه یو، موږ د 69 پاکستانیان یو. او موږ چې کوم دا خبره کوو چې زموږ ته دلته بنیادی سہولتونه نشته، زموږ په اوبو باندې موږ ته ریلټی نه ملويږي، زموږ په ځنګلاتو کې موږ ته کوټه نه ملويږي، زموږ چې کوم دا مدنیات دي هغه دلته مال حکومت سره کوي. دلته خو د پاکستان زه تباہ و برباد کړم، زه بکاری کړی ما، زه د طالبانیزیشن، زه فوجی آپریشن، سیلابونو، زلزلې، کرونا، ډینګي او بیا مصنوعي دهشتګردي، لہذا د حکمرانانو ته هیڅ قسم نه چې په ملکن ډیویژن باندې ټیکس ولګي.
په دغه مهال د پاکستان پیپل پارټي ضلع سوات مشر ایرپال چټان وای چې دغه جرګه په سیاسي کچه وه، خو ټول سیاسي ګوندونه په دې خبره اتفاق کوي چې ملکن ډیویژن کې به د ټیکس لګولو مخالفت کوي.
موږ دا کمپلیټلی مسترد کوو. په دې کې پی ڈی ایم حکومت پارټي او نظریات ورستې دي. اول د سوات دی، د سوات د خاورې خبره ده، د سوات د ملکن ډیویژن د قوم خبره ده، ورستو سیاست دي، نظریات دي. لہذا د میډیا په ذریعہ باندې زه حکومت پاکستان ته، ادارو ته، صوبائی حکومت ته او وفاقی حکومت تکم چې د پی ڈی ایم په شکل کې ناستی، ټول ته دا کولا او کلیئر میسج ورکوم چې رب مطلب منګ بالکل د ټیکسز مطلب دارې متحمل نه یو او دا من کمپلیټ دی مسترد کوم.
جرګې مشري کوونکی د جمعه اسلامي خیبر پختونخوا مرستیار امیر او درنه د صوبای اسمبلی ممبر پخوانی صوبای وزیر نعمت الله وای چې دوی غوښتنه د صوبای او مرکزی حکومتونو په ګډه ده.
ګوره زمونږ د امن چې کومه مسله ده نو هغه خو د صوبای او د مرکزی حکومت او زمونږ چې کوم سکیورټی ادارې راغو سره هم تعلق لري، دا ټول نو موږ مطالبه او چې کوم د ټیکس خبره ده نو موږ صوبای اسمبلی نه ټولو پاټو یو متفقه قرارداد منظور کړی، ما پیش کړی او ما لیکلیو، ټول پارٹو را سپه اتفاق کړي، حکمران ګوند په صوبه کې کم نه غیمنا سره اتفاق کړي، مرکز کې کم حکمران ګوند په هغه باندې اتفاق کړي. موږ مطالبه کوو چې موږ ته دي د ټیکس حواله سره قانون نه ایکسټینډ کیږي او په هغه دی وفاقي حکومت قانون سازی وکړي او د خلکو د بیچینې لري شکل شي.
لوی جرګې ورستا اعلامیه جاری کړه شو چې پکې ویل شو چې ملکن ډیویژن کې د ټیکس لګولو په ضد به که ضرورت شو نو هر قسمه هړتال او احتجاج کوي. بلخوا صوبای حکومت هم د مرکزی حکومت نه دا غوښتنه کوي چې ملکن ډیویژن او پخوانی پاټا کې د راتلونکي لسو کالو لپاره ټیکس نه لګوي. په یادو سیمو کې د ټیکس لګولو یا نه لګولو په اړه مرکزی حکومت تر دې دمه څه قسمه فیصله نه ده کړې. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
تاسو مشال ریډیو اورئ. زه سمت شبنمیم او تاسو ته د بلوچستان صوبې د مهمو پیښو راپورونه درکوم. مشال رادیو د تازه خبرونو باوري سرچینه.
د مشال رادیو خبرونه اوري. د کراچۍ له زندان څخه خواوشا 300 افغان کډوال خپل هیواد ته ستانه کړل شوې دي. په دغو کې زیاتره ښځې او ماشومان وو. دا هغه افغان کډوال دي چې تیر کال پولیسو په دغه ښار کې د قانوني اسنادو نه لرلو په تور نیولي وو او مقدمه پی جوړ شوې وي. په کراچۍ کې د دغه افغانانو وکیل منیزا کاکړه وای عدالت د 1529 کسانو بیرته افغانستان ته د استولو امر کړی و، خو د ګاډو د کمښت له وجې دا وخت صرف صد پاس ادریس وکړوال ستنوي. تفصیل کراچۍ نیاز علی خان راکوي.
د جنوري په ومه د کراچۍ زندانونو څخه شاوخوا 300 افغانان افغانستان ته روان کړی شو. په کراچۍ کې د دغه افغانانو وکیلې منیزا کاکړ اډوکیټ د جنوري په ومه مشال ریډیو ته ویلي په دې افغانانو کې شپږ 50 مېرمنې او 30 ماشومان هم شامل دي، او په دې ماشومانو کې د 3 کلونو ماشومان هم چې روان کال د جولای میاشتې راهسې د کراچۍ په زندانونو کې بندو.
د کراچۍ او حیدرآباد په جیلونو کې کم افغانان د قانونی اسنادو نه لرلو په تور کې د ښځو او ماشومان په شمول بندیانو. په هغوی کې د کراچۍ او حیدرآباد مختلفو عدالتونو د 590 کسانو د رپورټ آرډر کړی وو. په دې افغانانو کې د کراچۍ د مختلفو جیلونو څخه 301 کسان چې دي د ښځو او ماشومانو په شمول واپس افغانستان ته ولېږل شول.
منیزا کاکړ زیاته کړی چې دغه افغانانو سره د عبدالخلیل نومي افغان وګړي جسد هم په بس کې افغانستان ته روان کړی شوی دی. عبدالخلیل چې د کراچۍ په زندان کې بند و او د دسمبر په 15 د کراچۍ په سرکاري روغتون کې د ناروغۍ له کبله سا ورکړی وه، خو بیا د هغه میرمن پریګل او یو لور هم په زندان کې بند و. خو نن پریګل د خاوند مړی بیرته افغانستان ته وړی دی.
چې د عبدالخلیل جسد چې د 15 دسمبر په کراچۍ جنا روغتون کې سا ورکړی وه، هغه هم واپس افغانستان ته د دې بندیانو سره ولېږل.
منیزا کاکړ وایي چې د ګاډو د کموالي له وجې یوازې د کراچۍ څخه ښځې ماشومان او نارینه د زندانه لیږلي دي. د حیدرآباد او کراچۍ څخه نور 238 افغانان به راتلونکي 4 ورځو کې افغانستان ته ولېږلی شي. د کراچۍ څخه افغانان په داسې حال کې افغانستان ته لیږلی شوي دي چې په 1300 ورځو کې په ټولنیزو رسنیو او بیا په نړیواله رسنیو په دې سختې نیوکې شوي وي چې د سن په زندانونو کې بند افغان وګړو سره ښه چلند نه کیږي، خو د سن حکومت بیا دا تورونه رد کړي. بلخوا په کراچۍ کې د افغانستان طالبانو کونسلګری استازی ګلودین بیگ بیا مشال لیډیو ته ویلي چې د نیولې شو افغانانو بیرته هیواد ته په لیږلو کې دوی ورسره هم مرستې کړي او په زندانونو کې پاتې افغانان به ډېر زر ولېږي.
وکیله
منیزا کاکړ وایي چې سخت کال د جولای په میاشت کې د کراچۍ پولیسو د اسنادو نه لرلو په تور د افغانانو د نیولو لړۍ روانه کړې ده، او اوس هم د سن په زندانونو کې شاوخوا 800 افغانان بند دي، په دې کې ښځې او ماشومان هم شامل دي. د کراچۍ په زندانونو کې بند د افغان وګړو په اړه داسې راپورونه هم مخې ته راغلي دي چې زیاتره ناروغ دي. بلخوا د جنوري په ومه د کراچۍ په زندان کې بند یو افغان ځوان رور حبیب خان بیا مشال ریډیو ته ویلي چې رور مې د 15 میاشتو راهسې په زندان کې بند دی او اوس سخت ناروغ دی.
افغانستان کې د لوګر اوسېدونکی ما، دلته ما رور راغلی دی 15 میاشتې شو چې زندان کې دی، دلته ګزارې دوی تانې والا نیولې دی، دا باندې 15 میاشتې شو دی، اوس بیماره پروت دی په جیل کې دی، دا باندې خپله بیماری لګېدلې ده، دانی دي پر را موږ سره څوک لاس نه وړي، تور را دا ډاکټر ته بوزو یا هغه کو 15 میاشتې نن 2 میاشتې کله وای یو میاشت بعد تاریخ په تاریخ ما ترا کوي چې بده تاریخ باندې وځو او بس او ترنه پورې را دی په زندان کې دی.
د کراچۍ ترڅنګ په پاکستان کې وخت په وخت افغانان نیول کیږي، خو په سن کې بیا تیر کال د 2022 د جولای د میاشتې راهسې د افغانانو د نیولو لړۍ روانه ده، او تر اوسه شاوخوا 2000 افغانان پولیسو د قانوني اسنادو نه لرلو په تور نیولي دي چې پکې شاوخوا 800 تر اوسه په زندانونو کې بند دي. په کراچۍ کې میشت افغانان بیا بیا دا تور لګوي چې پولیس قانوني میشت افغان کډوال هم نسی او پیسې ترې اخلي، خو د کراچۍ پولیسو دا تور رد کړي او وایي چې یوازې هغه افغانان نیول کیږي چې قانوني اسناد نه لري، او بیا نیولې شوي افغانان عدالت زندان کې اچولي دي. نیاز علی، مشال ریډیو، کراچۍ.
کراچی د پاکستان لوی خار دی او زه نیاز علی خان لدی خار تاسو ته پروانو چارو راپورونه جوړوم. مشال ریډیو ووري چله حالاتو خبر شي. زمنګ پرونی د سحر لنهو د ماخام تر شپګو بجو اوریدلې شي.
د مشال ریډیو خبرونه دي. د پاکستان د شماریاتو اداره وای په هیواد کې د ګرانۍ شره 10% تر رسیدلې چې پکې د خوراکي توکو بای ډېر لوړې شوې دي. په دې کې د شلو کیلو د وړو بوجۍ نرخ له 1400 څخه 3000 روپو ته رسیدلې. بلخوا خلک وای ګرانۍ ډېر تنګ کړې دي او د سرکاري وړو اخیستو لپاره ټوله ټوله ورځ په قطارونو کې ولاړ وي خو د دې باوجود ورته نه ملاویږي. وفاقی حکومت وای د تحریک انصاف تیر حکومت د غلطو پالیسیو له وجه اقتصادي بحران سره مخامخ دی خو تحریک انصاف ګوند بیا دا موقف لري چې موجوده اتحادی وفاقی حکومت د راتلو وروسته هیواد کې ګرانی زیاته شوه. تفصیل د شبیر احمد جان رپورت کې ورو
روان. کال 2023 کې د تیر کال په نسبت پاکستان کې د ګرانی شرحه نور هم سیوا شوې ده. د پاکستان د شماریاتو اداره یا پاکستان بیر آف سټیټسټکس تر مخه د روزمره استعمالیدونکو او بنیادی خوراکي توکو نرخونه د زیاتېدو لړۍ په بر روانه ده او راتلونکي کې به هم دا سیوا کیږي. په خصوصي توګه د اوړو غوړو دالونو تیل چینو غوښې او دغه ډول نور. داود خیبر پختونخوا کې د اوړو غټ بحران په دې هم دی چې د 6 کیلو اوړو بورې تر 3000 رسیدلې ولې سرکاري ارزان اوړو د 1900 پرځې 1500 تر رسیدلې ده. اوب ملس وای د ګرانې لوجه نه اوړو اخستل شي او نه نور خوراکي توکي. معتبر خان چې 50% کې د زړو پیزرنو کار کوي وای چې کور چلول ورته په دې ګرانه کې ډېر ګران شوی دی.
دا شکاري چې بس مونږ خو دغه چې دوړو ګرانی مې راته ډېر زیاته راغلې ده او دا چې سبزي مو شو دغه شو لکه یو شی مونږ نشو غوښه خو د سره کور ته وړې نه شو نو بس لاړ شو چېرته نیمه تر وړو وړو راوالو یا دړې راوالو
سرکاری ارزان اڑوتا په قطار کې ولاړ سپینګری نثار کاکا وای چې روزانه کله اڑوتا او کله غړوتا په قطارونو کې ولاړ وي. دیاړي هم ځای کی او کرایه بیا ولګي او بیا هم همدا سے لاړ شو.
روزانه دے وڑو پس خلق دلر لری نہ سلسل 2200 روپے کری و لگے پ موٹر سائیکل و راشی او ماخام بیا تش لاړ شي. یو تروڑا مرتنے میں لاوی گیا خپل دیاریم زر زر روپے اور ازا تا تصور روپے اور از قضا کی کہ وڑو ل لاڑ چھ ناگی ور سر خپل غل شپگو سو پیکج ور کی ناگی نہ منگ تا پیدا سے ملاوی گی کہ چینے ل لاڑ چھ ناگا بم دل پشنا کھتی گاد صدور توڑے ور سر بخپل گن ملا ور کی نو منگ دے نہ پارے دے ملک پیدا شو چه زمنګ دا حیثیت ته چې سپینګری راځي او پلند کې ولاړې دلته ساره پورې بیا داسې تشلار شي کوړتا لاري او کت 15 شپږ بچي او شپږ 100 روپیا ورځ باندې دا وړو دلته پشپږ 102 وړو ورکي او دا چې کوم دې 500 باندې تروړه راځي په 1400 ورکي ولې موږ ګنا څه کړی دا موږ د پاکستان باشنده دی.
د خیبر پښتونخوا د اوړو د ملي مالکان وایي چې حکومت دوی ته 15000 میټریک ټنه کوټا د ورځې ورکوي خو په صوبه کې د اوړو استعمال د ورځې 15000 میټریک ټنه سیوا دی. دوی وایي چې له دغې وجې له نورو صوبو نه په ګرانه بیه په غنمو اخیستو مجبور دي او که حکومت ورته سبسیډایزډ یا ارزان اوړو ورنکړي د اوړو بیه به روانه هفته کې له 3000 نه هم سیوا شي او ورسره به اوړو ملاوېدل هم ګران شي. خو بیا حکومتي چارواکي وایي چې دوی د خپلې کوټې 25% هم زیاته دغه میلیونو ته ورکوي خو وایي هر یو څیز ګران شوی دی نو اوړو هم دغه شان ګران شوی دی. د پاکستان بیر آف سټیټسټک جنوري اړومبی هفته په خپل ویب سایټ پورکړې شمیرو کې ویلي چې تیر کال په نسبت روان کال ګرانۍ کې تر 10% زیاتوالی راغلی دی چې پکې د اوړو په نرخونو کې تر 25%، د غنمو په نرخونو کې 10% او دغه ډول د وریجو تیلو چرګ غوښه دالونو میوو او سبزیانو کې هم زیاتوالی راغلی دی. خو دا وخت مرکز کې حکومت کوونکي د پاکستان مسلم لیگ نواز ډلې په مشرۍ اتحادي ګوندونه وایي چې تیر د پاکستان تحریک انصاف حکومت د غلطو پالیسیو له وجې ملک ته وخت د معاشي بحران ښکار دی ولې پاکستان تحریک انصاف وار په وار تورونه تکراری چې موجوده حکومت چې راغلی ملک ته اقتصادي ستونزو سره مخ کړ دی او ګرانی هم سیوا کړې ده. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
دا مشال ریډیو ده.
په میډیم ویوز یا منځنیو سپو زموږ خبرونه اوس نشي اوریدلې. که زموږ خبرونه اوریدل غواړئ شارټ ویوز یا لنډو سپو ته راشئ. د سهار له نهو د مازیګر تر دریو بجو پورې موږ په دغه سپو تاسو موندلی شئ. 12,110 14,580 او 15,115 شپېته کیلو هرتز. د مازیګر له دریو د ماخام تر شپږو بجو پورې زموږ فریکوینسي ده 12,110 15,115 شپېته او 15,880 کیلو هرتز.
د مشال ریډیو د رواني غړی نیمای ته ورسیدلو. په پیښور کې د ماسپخین 2:30 بجې شوې. اوس په مو کې د زنو مهمو خبرونو لنډیستا. د جنوبی وزیرستان مرکز وانه کې د ولسی پاسون د سوري لاندې د امن لپاره احتجاجي پرلات نن په دریم ورځ هم دوام لري. د جنوري په شپږمه د پیل شوې د پرلات ګډونوالو حکومت ته د امنیت ټینګولو لپاره لس غوښتنې وړاندې کړې. وایي چې په ډاډ ترلاسه کولو به یې پرلات ختموي. بلخوا د جنوبی وزیرستان ضلعي انتظامیه چارواکي وایي چې له پرلتوالو سره مذاکرات کوي او د امنیت لپاره به لا نور چټک ګامونه پورته کوي. د بنو په ډومیل سیمه کې پرون یو وسلوال برید کې یو پولیس والا وجل شوی او بل ژوبل شوی دی. د چارواکو په وینا وسلوالو د پولیسو په ګاډي هینډ ګرنیډ یا لاسي بم ورغورځولی او په تیښته بریالي شوي. تر اوسه د برید ذمواري چا نه ده منلې. هلته د پیښور د پولیسو د ترهګرۍ ضد څانګې ایچ سی ټی ډي پرون په سربند څنګو سیمه کې د څلورو وسلوالو د وژلو دعوه کړې. وایي چې د خفیه معلوماتو په اساس د عملیاتو کې یې له وژل شوو وسلوالو لاسي بمونه او وسلې هم ترلاسه کړې دي. وسلوالو لا هم په دې اړه څه نه دي ویلي. د کراچۍ له زندانونو څخه پرون د ښځو او ماشومانو په ګډون خواوشا 300 افغانان خپل هیواد ته ستانه کړل شو. د افغانان د قانوني اسنادو نه لرلو په تور کراچۍ ښار کې نیول شوي وو چې عدالتونو یې د خوشي کولو او خپل هیواد ته ستنولو امر کړی. سلګونه نور افغان کډوال لا هم د پاکستان په زندانونو کې پراته دي. او اوس هم درته د مشال ریډیو په خبرونو کې د ژمنې سره سم هفتهواره خبرونه تاندې هلې وړاندې کوو چې تاسو لپاره هر اونۍ زموږ همکارا فرخند اسد جوړوي.
تاندې هلې د پښتنو ښځو لپاره د مشال ریډیو اونیزه خبرونه تاندې هلې د هری جمعې او اتوار په ورځ ل مشال ریډیو داتا نیلی پروگرام دی. زه فرخند اسد پاکستان زوار کلی کوم. اوریدونکو په افغانستان کې د طالبان حکومت پر جینکو د اعلی تعلیم په حاصلولو باندې اعلان کړی. دغه فیصله خلاف په خیبر پختونخوا بلوچستان کې هم مظاهره شوې دي. د تیرې اونۍ غونډې په دې پروگرام کې هم پر دې موضوع تاسو ته معلومات درکو. د پېښور پوهنتون زده کوونکو د ملي جمهوري غورځنګړو د افغان جنو په ملاتړ مظاهره کړې دي. د دسمبر په 26مه د پېښور پوهنتون زده کوونکو په پېښور او د ملي جمهوري غورځنګړو په مردان او ثوابي کې احتجاجونه وکړل. دوی په خپل خبرو کې ویل چې باید جنکۍ د حمله کې د هلکانو د تعلیم پوره حق ولري. په پېښور پوهنتون کې د مظاهرې پر وخت یواسته کوونکی بشرا خان وایي
هر چرته چې دی کنه تاسو به ریپرزینټیشن کوئ چې د ښځې اواز په هسپتالونو کې نه وي، چې د ښځې اواز په سکولونو کې نه وي، چې ښځې اواز په ګورمنټ کې نه وي، نو د هغې مسلې به اوم پاتې شي. بیکاز د یو کس چې دی د بل کس لپاره سوچ نشي کولی، صرف هغه کس خپل خپل اواز ویلی شي.
طالبانو د دسمبر په 6مه د نجونو لوړې زده کړې تر دویم اعلان پورې وځنډولې او د همدغې اونۍ په پیل کې په غیر سرکاري ادارو کې د ښځو کار هم منع اعلان کړ. په افغانستان کې طالبانو ته 2020 کال د اگست په 15مه کابل ونیو او خپل حکومت یې قائم کړ. دوی له هغې راهیسې نجونې له شپږم ټولګي پورته تعلیم ته نه پرېږدي، د جینکو لوړې زده کړې بندې کړي او ښځې په غیر دولتي ادارو کې له کاره منې کړي دي. همدارازې پر ښځو مخ پټول جبري کړي او هغوی ته له نارینه محرم پرته له کوره د وتلو اجازت نشته. طالبان وایي دوی دا کارونه د شریعت له مخې کوي او په دې لړ کې د اسلامي هیوادونو هغه غوښتنې هم نه دي منلې چې وایي ښځو سره باید توپیری چلند بس کړي. اوریدونکو په پیښور کې په افغان کنسلګری کې د تعلیم اتاشي یلدا بازوان سره مې په دې اړه خبرې کړې دي او له هغې نه مې پوښتلې چې د طالبانو د حکومت د دغه فیصلې په اړه څه وایي.
سلامونه درناوی د مشال رادیو ټولو کارکونکو او ټولو اوریدونکو ته. دا چې څنګه تاسو وپوښتل چې د شپږم ټولګي نه پورته ښوونځي بند او اوس د پوهنتونونو د بندېدو اعلان شوی دی، د خوشینۍ خبر دی او ډېرې خوشینۍ کړې یو. دا چې د دې اثر به زمونږ د انجونو او د ټول افغانستان ملت د ژوند نه دا حسرات به تر صدیو صدیو پورې په دې باندې د وروسته پاتې کېدو او د دې تورې تیارو راخوارې وي. چون دا چې د شپږم ټولګي پورې ښوونځي بند وو او خلک په دې تمه وو چې نن دی سبا دی ښوونځي به پرانستل کېږي د انجونو پر مخ، او اوس یې پوهنتونونه هم وتړل. نو دا ډېر د خوشینۍ خبر دی او د څه وخت نه چې مو دا خبر اورېدلی دی د ټولو انجونو ټولو مشرانو په ټولو کورنیو په ټول افغان ملت باندې بس یو تور د خفګان څادر راخور دی او مونږ ورځ په ورځ د تورو تیرو خواته ځو.
او یل دا تاسو داسې ګڼئ چې کینې څنګه کوم ګورو کنه؟ نو په ایران کې د ښځو احتجاج یوه نړیواله بڼه خپله کړه، هغوی هلته کې په ټوله نړۍ کې د ایرانیو خلکو د هغوی د حق لپاره نړیوالو مظاهرې هم وکړي. نو په افغانستان کې دا مسله چې مونږ ورته ګورو، نو دا داسې یو نړیوال شکل خپلولی شي
لکه څنګه چې تاسو وپوښتل چې دا نړیواله بڼه لکه څنګه چې په ایران کې مزاحمت نړیواله بڼه خپله کړه، دې نړیواله بڼه خپله کړې ده د ښځو په کار بندیز باندې، د په تعلیم باندې، د انجونو په ښوونځو باندې، په پوهنتونونو باندې. نړیوال ټول نړۍ په دې باندې خبرې کوي او ټول نړۍ نړیوالې اتحادیې په دې حق خپل ژوره خواشینی څرګنده کړې ده. لکه څنګه چې موږ ګورو انګلستان، جرمني، امریکا په پارلمانونو کې ډېر بحثونه شوي دي او حتی د لندن ښار په بس سټاپونو کې او په تم ځایونو کې په دې باندې خبرې شي او خواشینی څرګندېږي د خلکو د خوا. د انګلستان وزیر اعظم داسې نورو د نړۍ رهبرانو په دې حقله ژور خفګان ښکاره کړی دی. نو ټولې نړۍ په دې غږ کړی دی او د دې دپاره غږونه پورته کړي د افغانانو ښځو د حقوقو ورته کایل دی ټول انسانیت ټول بشریت.
یلدا تاسو څه فکر کوئ چې نړیوال هیوادونه په افغانستان کې د طالبان حکومت دې ته مجبورولی شي چې کینی جنکې دې تعلیم ته پرېږدي او کار ته دې پرېږدي، آیا په دوی خپل دغه فیصله واپس اخیستلی شي؟
که څنګه چې سرګند ده چې زمونږ هیواد ډېر جنگ ځپلی هیواد دی او په دغه شلو کالو کې وروسته د وروستو جنګونو نه زمونږ ټولو ولس دې ته مخ واړول چې یوازینۍ لار زمونږ د پرمختګ د تعلیم لار ده او ټولې انجونې او وړکې ښوونځیو ته تلل. نو اوس وخت کې چې دا د دوی پر مخ باندې ښوونځي پوهنتونونه دا بند شو، نو اوس په خپل باندې که نړیوالې په دیو باندې ومني او د نړیوالو هڅې هم روانې دي، خو په خپل ولس هم دې ته تیار دی چې دو د دې لپاره پاڅون وکړي او د دې لپاره د خپلو اولادونو حق د دوی نه وغواړي. اول خدای چې باید چې د ولس سره څوک دومره ظلم دومره زیاتی ونه کړي چې د خپل د ولس بچي د آینده ته په نظر کې نه نیسي. نو همدغه ولس دی چې باید دغه فیصله بیرته واخلي. که دغه ولس ودرید ټول ولسونه راپورته شو نو دو خامه خبرې خپلې فیصلې بیرته واخلي د ولس سور وې د خدای زور دی نو ولسونه ته آینده د ولسونو روښانه کېدل پکار دي او د ولسونو هغه فیصلې چې ولسونه په دې باندې وس لګیا دي او د ولس خلک په دې باندې ډیر بد اثر کړی دی حتی تر دې پورې چې انجنو تاسو ته څرګنده ده انجنو خودکشي وکړي انجونې دې ته دغه شوي چې دا څومره وخت شوی دی دوسی کو شوي دي روحي نارامه دي ولسونه په دې باندې پوه دي چې زموږ د اولادونو آینده په څه روښانه کېدی شي نو ولسونه که یو ځل ولسونو په دې دپاره راپورته شو نو کله به هم یعنی هغه فیصلې شوي فیصلې به بیرته ماتې شي او کله به هم هغه فیصلې دوام ونه مومي خو ولس سره باید ښه وشي د ولس سره جفا ونه شي د ولس سره زیاتی ونه شي.
اوریدونکو ما په دې اړه د بلوچستان د پښتون میشتي سیمې ژوبنه د خصوص د سیاسي کلتوري او ادبي تحریک واک ته بیغړي بختور کلیوال سره هم خبرې کړې دي. نو موري د طالبانو د دغه فیصله په اړه راتوای
زه تر ټولو لمخه دلته اول خپل غمجن فکر لتا سره شیر کوم چې کوم د جنکو د تعلیم په حوالہ دوی په دوی په تعلیم سره کوم بندیز لګیدل دي داغه په حوالہ تر ټولو لمخه د علم د زده کړې په حوالہ علم حاصلول پر هر انسان فرض دی کانه او کښزوی دغه ځای از ما مراد هم دادی چې شزه د ټولنې برخه ده د ټولنې نیمه برخه د شزه ده او دا هم منلې خبره ده چې شزه د انساني ټولنې بنسټ دی دا پدې چې شزه هم مور ده هم لور ده هم میرمن ده او په ټولنو کې د نسلونکو پالون کې او روزون کې هم شزه ده زموږ په ټولنه کې ونس او مین الویز او مین دلته زما اصل مقصد هم دا دی چې شزی ته نه د انسان په نظر قتل سوی دی نه شزی ته حقوق ورکول سوی دی اوس لکه زموږ په ګران افغانستان کې چې دا کم بندیز روان دی د تعلیم په حواله د شزو د جنکو د تعلیم په حواله په دې باندې نو کچیر دوی ځان ته د اسلام ټیکداران وایي یا دوی وایي چې اسلام اسلامی جمهوریت چې کم دی هغه دغه دی دلته نو زه دا هم ویلای سم چې دا خو جهالت.
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ.
تاندې هلې
تاندې هلې
تعلیم لپاره سہولت نشته د جنکو لپاره سړی په یادو به یو یاد راکړي او ژوند یې تیر شي لکه د کونډې ښځې
نو زمونږ چې سوره چې سماجي ژوند دی وخت نو ټول میرمنو راکړي
15 سال زما د واده شو سو واته کال هم د قشان په لغړېدو توړېدو تیر
وګوره دې سره خپل د نکاح کاپی نه نیسې کانه مې دې ویزه زموږ هسبند سره پاتا نه
انټرنیشنل ماچ کال کې هغه خو زه خپل پینټینګ کې د سوشل شپانی کال کو
دا پروګرام د پښتنو خزو لپاره جوړ شوی
په دې خبرونه کې د خزو ورزنی ژوند د پښتنو مرمنو ټولنیزو ستونزو
د خزو د سیاسي رول تعلیمي پرمختګ ادبي او کلتوري حلزلو ترڅنګ
ورزینو نورو مسایلو معلومات د مشال ریډیو په تاند هلي کې له فرخنده اسد سره ووري
اوریدونکو موږ په دې پروګرام کې په دې اړه خبرې کوو چې په افغانستان کې پر جینکو د پوهنتونونو د تړلو فیصلې په اړه د پاکستان د پښتون میشتو سیمو د بشري حقوقو فعالان او سیاستوالان سوای ما په دې اړه د ژوب او وزیرستانه د ځینو جنو سره خبرې کړې دي. دوی را سره د دغه فیصلې په اړه خپل نظرونه داسې شریک کړي.
ته زما نوم بڼواله دي، زه د ژوب سیمې ځای خبرې کوم. نو نن زموږ تعلیم موضوع دی تعلیم، نو د تعلیم په اړه به زه له تاسو سره اوس خبرې وکړم. تعلیم چې دی دا د هر انسان بنیادي حق دی. دا موږ ته خپل خوږ مذهب او د بشري حقونو نړیوالو قانون او د هیوادونو په اساسی قانون کې خواندی دی. پر تعلیم او خاص کر د جنکو پر تعلیم بندیزونه موږ هیڅ کله نه منو، او د دې لپاره به موږ کلک احتجاجونه د نړۍ په هر کونج کې کوو. د جنکو د تعلیم بندیزونه بلر او بر افغان ډیر شایسته کړي دي. زموج د تعلیم شرح ډیره ټیټه وه، نو اوس به نور هم ټیټه شي.
السلام علیکم، زما نوم مم نوازیر دی، زه د وزیرستان سره تعلق ساتم. لکه څرنګه چې تاسو ته پته دا چې د امریکې او دا تعلیم په منځ کې دا دوه مذاکرات وشول، نو هغه کې دا خبره وشوه چې دا ګورمنټ په د طالب په لاس کې وي. اوس ګورمنټ دا طالب په لاس کې دی، نو طالب هیڅکله دا نه غواړي چې زه دا جنکۍ تعلیم د مخ ته لاړ شي. نو هغه هیڅکله دا نه غواړي چې فیمیل دا دومره مخ ته لاړ شي چې هغه ته نیمنه وکړي. اوس یې دا افغانستان په جنکۍ باندې خپل تعلیم بند کړی دی، هغه یې را بهر کړی دی د تعلیم نه. نو دغه اور یې اوس وزیرستان ته هم لګولی دی. نو دغه خبره اوس خو هر چا ته پته ده چې وزیرستان چې کوم دی طالبان هلته ټول راغلی دي، نو چې هلته یې دا افغانستان کې دا اور لګولی دی، دا اور اوس وزیرستان ته هم ورچوي، هغه ته راغلی.
سلامونه، زه شافیه له ژوب خبرې کوم. زه نن د ښځینه او د تعلیم په حواله باندې یو څو خبرې کول غواړم. لکه څنګه چې تاسو معلومه ده چې زموږ په ګران افغان وطن باندې داسې خلک راغلي دي چې له شپږمې ټولنې بعد دوی د نجونو پر کلنو پر یونیورسټیو پر کالجونو باندې پابندي لګولې ده. دوی دا وایي چې تعلیم د ښځې حق نه دی، ضرورت یې نه دی. نو زه دا وایم چې تعلیم پر هر انسان، پر هر مسلمان باندې فرض دی. تعلیم په انسان کې شعور پیدا کوي، کې وخت کې دا یو باشهوره خور، باشهوره میرمن، باشهوره مور جوړ سی.
بلخوا له افغانستانه د واک تحریک یو غړی سهیلا مومن راته وایي چې دغه فیصله دوی سخت پریشانه کړی دي.
زه دا فکر کوم کله چې یو ښځه زده کړه ونه کړي، پوهه ترلاسه نه کړي، نو هغه به څنګه د یوې بلې ښځې علاج وکړي؟ دوی له دې پریکړې نه مخکې دا فکر نه کوي چې زموږ خور او مور به چا ته ورزي د علاج لپاره. چې کله ته یو جلۍ پوهنتون ته نه پرېږدي، ښوونځي ته نه پرېږدي، دې ته نه پرېږدي چې هغه زده کړه وکړي، پوهه ترلاسه کړي او په راتلونکي کې هغه د یوې بلې ښځې علاج وکړي، نو دوی دا فکر نه کوي چې دوی به چا ته ورزي دوی خور او مور. دوی باید دا فکر کړی وي، دوی باید دې ته متوجه شي چې کله یو جلۍ زده کړه ونه کړي، پوهه ترلاسه نه کړي، نو هغه به څنګه ډاکټر شي او څنګه به د یوې بلې ښځې علاج وکړي.
بلخوا د پاکستان پیپلز ګوند د خیبر پختونخوا د صوبایي اسمبلی غړی نیکه تاورک سیوای تعلیم د هر انسان بنیادی حق دی او باید د افغان جنونو په زور روانه خستل شي.
ما خپل دا خیال دی چې افغانستان کې کوم د ماشومان او د تعلیم د فیمیل تعلیم په اړه کې دی، نو دی خو لکه دا وایي چې مونږ طالبان یو، طالب مطلب دا دی چې یو علم حاصل ولول کنه، طالب مطلب دا دی. زه طالب نه دا مطلب اخلم، زه دهشتګرد نه اخلم. نو د طالب مطلب دا دی چې هغه د علم حاصلولو طالب دی کنه. نو زموږ پیغمبر علیه السلام هم خپل په فرمایلی دی چې تاسو ایجوکیشن د پاره کچین تتل غواړی نو هم تاسو پلی شئ. نو هغه زمانه کې هم چې دی نو چې کله به سکسان به لکه کفارو نه گرفتار شو، نو حضور صلی الله علیه وسلم به هغې کې هغه خلق به یې اتاکل چې چاله به سبق یا هغه به ورتلو، نو هغه هغې له به یې څلور پنځه پنځه داسې ماشومان به یې هغه که چې تاسو دیت باندې تعلیم زده کوي. نو تعلیم خو چې دی نو هغه بیسک یو ښځې د پاره او سړي د پاره هماغسې ضروري ده چې څنګه چې دی یو یعنی که سړي د پاره ضروري ده نو هماغسې ښځې د پاره ضروري ده. دا غیر اسلامي اقدام دی او دا غیر قانوني غیر آئینی اقدام دی.
د خیبر پختونخوا په اسمبلی کې د عوامي نیشنل ګوند پارلماني مشر سردار حسین بابک وایي طالبان غواړي چې افغانان د تعلیم د رڼا نه بې برخې وساتي.
چې په پاکستان او په افغانستان کې دواړه ټارګټ چې دی هغه پښتانه دي. بدقسمتی بیا زمنگ دل تا دادا چلے کی کہ پختانو خوبیا بتائی خبر ہے کہ پاکستان کے دہشت گرد نہ پاکستان کے پنجاب ہم دے پارا کروڑ داغی آبادی تھا دا التا دا کا ایٹزم نش پنجاب چدے غدا سد لکزان لچ پل ملک پل ملک او تے پختنو دا خاور دا لرا اوپر چدے چ پختن قوم دا غی پرخا دا دا لگی دا سچ دا پل ملک دا غی وجہ دادا. یعنی تاسو سوچو کئی چے په جنډای کلمه لیکلی ده کلمه او په پرښتو غره زو ته ځکه پرښتي وام چې لکه زمام کور کې لور دار سره لور خور لري اوس په لونو خويندو باندې میندو باندې تعلیم دروازې بندول چې الله حکم کړی چې دا تعلیم په سړیم فرض دی او په خزم فرض دی اوس دا حیواني اقدامات روان دي دا غرض روان دي چې مې رج نه چې په افغانستان کې دا جمهوری ولسی واک چې دی هغه د ټوپک په لاس بل چاله ورکو
او بابک صاحب تاسو دې ته څنګه ګورئ لکه په افغانستان کې دا سویمه فیصله ده چې د ښځو پر ضد باندې را روانه ده کنه د تعلیم نه د کار نه دوی منع کړل شوي دي نو تاسو د نړیوالو د رد عمل ته یا د افغانستان گاونډي هیوادونو رد عمل ته څنګه ګوري آیا
یعنی دا ډیر زیاته عجیبه خبره چې تیرو پنځو څلوېښتو کالونو په دې منطقه کې پښتانو پسکروټو ژوندون کوي خو نه د مسلمانانو ترس راغې نه پې د تبلیغ د مشرانو ترس راغې نه پې د خانقابې د امام ترس راغې نه په دنیا کې چې د انسانیت او د امن علمبردار دي نه پې د هغوی ترس راغې نه پې د ګاونډي پاکستان ترس راغې نه پې د جومات د امامانو ترس راغې نه پې د مدرسو د محتممانو ترس راغې یعنی تاسو وګورئ چې دا یوه داسې المیه ده چې دا پښتانه یعنی دوره خو به څوک زناور هم ونه وژني یعنی دوره خو به څوک زناور هم تنګ نه کړي لکه دا پښتانه چې په کم حد باندې تنګ کړو کم حد باندې تنګ کړو دا عمل چې دی دا غیر انساني دی دا غیر انساني دی او په کار ده چې دا علما ولې خاموشه دي
دا تان دی هلی پروگرام دی او تاسو مشال ریډیو ته غوږی اوریدونکو نړیوالو هیوادونو هم پر طالبانو غږ کړی چې خپل دغه فیصله دی بیرته واخلي د افغانستان په تیر جمهوری نظام کې د بشری حقوقو د خپلواک کمیشن کمشنر او بیان شکر الله مشکور وای ملګرو ملتونو او ځینو نورو ادارو له طالبانو غوښتي چې خپل دغه فیصله واپس واخلي خو دا چې آیا دا به په نږدې راتلونکي کې ممکنه وي کنا په اړه یې شکر الله مشکور وای
پر افغان جنو او میرمنو باندې طالبانو لخوا ورستی محدودیتونه د بشری حقوقو څخه ښکارا سرغړونه ده دغه پریکړې د اسلام سره کاملا په ټکر کې دي دغه پریکړې لمخې د خزو د کار حق د تعلیم حق د هغوی د برابر د برابرۍ حق او همدارنګه د بشري حقوقو له اړخه د ازادۍ حق کاملا نقض شوی دی په دې تړاو د ملګرو ملتونو نړیوال سازمان د اسلامي کانفرنس سازمان د بشري حقوقو نړیوالو میکانیزمونو د اسلامي عالمانو د نړۍ په ګوټ ګوټ کې حقوق دانانو پوهانو او د افغانستان په داخل کې نارینه او ښځینه د دې اقداماتو په وړاندې توند خبرګونونه خودلی او د پکلکو ټکو غندلی او د دې شک نشته دی چې دغه پریکړې نه یوازې د بشري حقوقو له اصول سره پټکر کې دی بلکې د اسلام د مقدس دین له اصول او مقررات سره کاملا پټکر کې دی
او ریزلکو ما په دې اړه د پاکستان د اسلامي نظریاتي کونسل مشر ډاکټر قبلا یاس سره هم خبرې کړې دي او د هغه نه مې پوښتلي چې زموږ مذهب اسلام د جنکو د تعلیم په اړه څه وایي
ډېر ښه سوال دی اسلام خو چرته هم زنانا د تعلیم نه منع کړی نه دی او تعلیم ډېر لازم ګرځولې دی نو افغانستان کې چې کوم دا فیصله شوی ده دا یقینا چې د دوی د معاشرتی حالاتو د دباو په نتیجه کې خوبایي کوم مذهب د دې سره څه تعلق نشته
او قبلایا صاحب تاسو ته خبرې به په لر او بر کې پښتانه اوري کنه نو تاسو په دې اړه څه پیغام ورکوي
او دا پیغام دی چې اسلام د تعلیم ډېر لوی اهمیت بیان کړی دی اسلامي تاریخ او په معاشرت کې همیشا د نارینه او سره د زنانو د تعلیم هم ډېر اهتمام شوی دی نو دا په نن وخت کې هم جاري ساتل پکار دي او د یو ښه تربیت سره د زنانو تعلیم هم عام کول پکار دي که یو زنانه په کور کې تعلیم یافته وي نو ټول خاندان ټوله کورنۍ هغه ښه تربیت او ښه تعلیم لپاره مخ په وړاندې روانه شي
اوریدونکو د تاندې هلي پروګرام په دې ځای ختمي کې د دې اونۍ په پروګرام کې مونږ تاسو ته معلومات درکول چې په افغانستان کې د طالبان حکومت پر جنکو د اعلی تعلیم په حاصلولو بندیز اعلان کړی. د دغه فیصلې خلاف په خیبر پښتونخوا او بلوچستان کې هم مظاهره شوي او دغه فیصله په نړیواله سطح غندل شوې ده. اوس زه فرخنده اسد له تاسو نه اجازه غواړم. ته خدای په امان.